السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د چنګاښ یا سرطان 28مه او د جولای 19مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو پیل کړي وي، په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. په پکتیکا کې د زلزلې ټکانونو پرون بیا هم خلکو ته مالی او ځاني زیانونه واړول. په پکتیکا کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د مازیګر په 4:53 په ګیانی او برمل ولسوالیو کې د زلزلې ټکانونه احساس شول. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي محمد امین حذیفه ازادۍ رادیو ته وویل چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په پرونۍ زلزله کې لږ تر لږه 10 کسان ټپیان شوي او په تیرو زلزلو کې زیانمن شوي کورونه یو مخ ویجاړ شوي دي. د پکتیکا د عام روغتیا رئیس حکمت الله اسمت وایي تر پرون ماښام هم په سیمه کې ټکانونه حس کېدل.
دوامدار منځکه خوري کې او هیبتناک غږم ورسره ده، او دا غږم په د خلک د حس کې لکه دوی ته چې نږدې دا غږ خلک اوري. ما په نظر ده پس لرزه نه ده، ما مخکې مې لیدي دا مستقل ټکانونه دي. د سیمې یوه جیولوجیکي قوي سروې په کار ده.
د پاکستان د سوداګرۍ د مرستیال وزیر صالح احمد فاروقی په مشرۍ پلاوی د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره پرون کابل ته ورسید. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د دواړو لورو خبرې به نن سه شنبه د کابل په سرینا هوټل کې پیل شي. دا چې خبرې پر څه متمرکز دي، جزئیات یې په خبرونه کې اوري. د کرکټ د شپږیزې د لیګ په لومړۍ لوبه کې د کابل بازانو لوبډلې د بند امیر او د سپین غر لوبډلې مس عینک ته ماته ورکړه. دا لوبه پرون د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې د زرګونو نندارچیانو په مخ کې تر سره شو. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک ازادۍ رادیو ته وویل چې د لیګ ته بهرني لوبغالي هم بلل شوي.
د دې کې بهرني لوبغالي او بهرني کرکټان هم راوخل شوي دي، او د ویل چې دغه لوبې په ټول اخونو کې د افغانستان لپاره ډېر مثبت او ګټور تمام کېدلی شي.
د شپږیزې په لړۍ کې اته لوبډلې برخه لري او دوه ډېر لوبې پکې پلان شوي دي. د ترکمنستان د پلازمینې اشخاباد اوسیدونکي وایي په داسې حال کې چې په دې ښار کې تودوخه 40 درجو ته لوړه شوې ده، د څښلو د اوبو جریان قطع شوی. د اشخاباد یو اوسیدونکي فرهاد پرون ازادۍ رادیو ترکمني څنګه ته وویل چې د سهار له 8 بجو راهیسې په کور کې اوبه نه لري. د ترکمنستان په لرې پرتو سیمو کې چې د تودوخه درجه 50 درجو ته رسیږي وضعیت تر دې هم خراب دی. او د اوکراین لوی څارنواله وایي چې له خپلې دندې د لرې کېدو د څرنګوالي په اړه اوس مهال څه نه وایي، خو د دې د موقف په اړه د روان وضعیت له پای ته رسیدو وروسته به یو بشپړ بیان ورکړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې لویه څارنواله ایرینا وینډکتووا او د امنیتي خدماتو د ادارې اس بي یو رئیس ایوان باکانوف له روسیې سره د دې دو ادارو د چارواکو د اړیکو د لسګونو قضیو په خاطر له دندې ګوښه شوې دي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. افغانستان کې د زړو بانک نوټونو ډېرې دو صرافان او کاروباریان اندېښمن کړي. چارواکي څه وایي؟
کوشش روان دی چې زړو افغانیو یو هم وخوړل شي د لارې پیدا شي. افغانستان بانک په اقداماتو لاس پورې کړی.
پکتیکا او خوست کې بیا زوروره زلزله شوه.
ما په نظر ده پس لرزه نه ده، ما مخکې مې لیدي دا مستقل ټکانونه دي. د سیمې یوه جیولوجیکي قوي سروې په کار ده.
امریکا وایي د هغو افغانانو د اسنادو غم خوري چې هلته یې پناه غوښتې. او اوکراین کې د روسیې د یرغل دوام اروپایي ټولنې کې افتا تازه ډاډ ورکړی.
اوکراین نورو وسلو ته اړتیا لري او موږ به یې ورته چمتو کړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومني. په هیواد کې د افغاني د زړو بانک نوټونو په اړه د شکایتونو لزیاتې دوه وروسته د د طالبانو حکومت د دې ستونزې د حل لپاره د اقداماتو خبر ورکوي. په هرات کې پرون د تیلو او ګازو د پلور او پیر کاروبار له دې کبله زیانمن شو. اول مورز د دې ښار د صرافانو ټولنې هم اعتراضونه وکړل. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیگا آزادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان بانک د دې ستونزې د حل لپاره اقدامات کوي. تفصیل له احمد تکل اورو.
هرات د هیواد وروستای ولایت دی چې پرون پکې د تیلو او ګاز د پلور او پیر بازار د افغانۍ د زړو بانک نوټونو پر وړاندې د اعتراض په دود وزندید او له دې یوه ورځ مخکې د هرات د صرافانو ټولنې په همدې دلیل په اعتراض لاس پورې کړ. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیگا آزادۍ راډیو ته وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره اقدامات تر لاس لاندې دي. ښاغلی مجاهد د آزادۍ راډیو دې پوښتنې ته چې آیا د طالبانو حکومت د نویو پیسو د چاپولو پلان لري کنه په ځواب کې وویل،
دغه موضوع د حل لپاره لارې چارې لټول کیږي. کوشش روان دی چې د زړو افغانیو وغم وخوړل شي او عبدالله پیدا شي. حالی زلی روانه دیخت کروس پرسی و دام نه دام علی اخسته سو حالی زلی روانه دیخت انشاءالله دا ستونزا مقدر کهو پانستان بانک به دی مورد بانده که اقداماتو لاس بوره کرده.
کورنۍ او رسنیو او له هغې ډلې 800 ورځپاڼې راپور ورکړی چې د هرات د تیلو او ګاز ټولنې په بازارونو کې د زړو پیسو د زیاتېدو په اعتراض کې خپل فعالیت درولای دی او د یکشنبې په ورځ پژواک خبري اژانس د همدې ستونزې له کبله د هرات ښار د صرافانو د ټولنې د اعتراض په اړه راپور ورکړ. صرافان وایي چې میلیونونه افغانۍ زاړه بانک نوټونه چې نور د کارولو نه دي ورسره پاتې دي. له دې مخکې د کابل د شاهزاده سرای صرافانو او عامو افغانانو هم د افغانۍ د بانک نوټونو د زړښت په برخه کې شکایتونه له آزادۍ راډیو سره شریک کړي وو. دوی ویل چې د افغانۍ بانک نوټونه هم زاړه شوي چې نور په بازارونو کې د چلند وړ نه دي. صرافان او دکاندارن په بازار کې د افغانۍ د کمښت ستونزه هم د پام وړ بولي او د طالبانو له حکومت غواړي چې یا د افغانستان بانک له زیرمو افغانۍ د چلند لپاره بازار ته راوباسي او یا نوي بانک نوټونه چاپ کړي. د راپورونو له مخې پخوانی حکومت د افغانۍ بانک نوټونه په جرمني، فرانسا، برتانیا او پولند کې چاپول، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت به نوي بانک نوټونه څه وخت او په کومو هیوادونو کې چاپ کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ راډیو واوري.
اوریدونکو، مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې پرون یو ځل بیا د پکتیکا او خوست یو شمیر سیمې زورورې زلزلې لرزولې دي. د سر د زیان راپور نه دی ورکړل شوی، خو په زلزله کې د ټپیانو خبره شوې. د پکتیکا، ګیان او برمل ولسوالۍ کې هغه کورونه یو مخ نړیدلي چې په خوانی زلزلو کې وران شوي یا یو څه ویجاړ شوي وو. دا چې په سیمه کې څه روان دي، د پکتیکا د عامې روغتیا مشر حکمت الله اسمت دا مهال له خرنې نه سټډیو ته وصل شوی دی. اسمت صاحب، ستړي مشي، تاسو پرون سیمې ته تللي وئ، له رسنیو سره مو خبرې کړې وې. څه د وروستۍ وضعیت د زلزلې له امله پرون چې شوې ده، د ټپیانو شمیر معلوم دی؟
السلام علیکم ورحمت الله. تاسو ټول اوریدونکو ته بلې صاحب، مونږ پرون خپل سیمې ته تللي او سهم له نږدې کتللی. مونږ د تک هدف دا و چې مونږ وګورو، ځکه چې مونږ هلته صحي کیمپونه لرو، سیار ټیمونه لرو. په دې فکر کاوه چې مونږ څنګه کولای شو سیار ټیمونه نور وساتو که کم یې کړو. خو بیا په همدغه جریان کې چې مونږ سفر درلود له ګیان نه برمل ته، زلزله شوې وه، خو مونږ موټر کې په زلزله پوه نه شولو. وروسته راته راپور راغی چې اووتنه ټپیانو، بیا بېګا تر ماخوستانه پورې مونږ ټپیان دیارلس تنو ته ورسېدل. چې له دیارلس تنو ټپیانو نه د مونږ دوه تنه ټپیان چې هغه شدید وو، هغه د ورګل شفاخانې ته انتقال شول. او زلزله یو ظلم نه وه، دوه ظلم نه وه. دا نن شپې 12 بجې او لس دقیقې 11 بجې هم زلزله شوې، او سبا هم 2 ځله زلزله شوې ده په ساحه کې. نو د زلزلې ټکانونه هلته دوامداره محسوسېږي. خو پرونۍ زلزله چې مازدیګر 10:15 بجې شوې وه، هغه ځکه مطبوعات راوښتل چې هغه ټکان لږ شدید و کنه.
بله، په خوست کې هم احساس شوی دغه پرونی زلزله. اسمت سیب سویل کېږي، آیا کوم پلاوی تخنیکي له کابله درغلی دا سیمه کتلې؟ ځکه هغه ویډیوګانې چې خپرېږي په سیمه کې خلک ډېر وارخطا ښکاري، ځکه پرله پسې زلزلې په افغانستان کې دغسې وضعیت ډېر بېساری غوندې برېښي.
نه، تر دې دمه پورې کوم تخنیکي پلاوی د ساحې د جیولوجیکي سروې په خاطر نه ده راغلی. خو البته یو ویډیو ما سره ده چې د ګیانې یو کلی د ګلۍ په نوم غرونه او منځکې چودلی دي بیګا، او له هغه نه چې مهیب او غږونه او اوازونه راوتل، غرونه غرم چودلی ده او د غرو لمن هم چودلی دي، پراخه پراخه درزونه یې کړي دي.
بله، او هلته د سیمې د خلکو وضعیت څه ډول و؟ تاسو وایئ چې پرون مو ساحل نږدې کتلې، هغه کسان چې له مخکې نه زیانمن شوي وو کورونه نړېدلي دي، هغوی په خیمو کې ژوند کوي؟
یوه خبره دا ده چې د تلفات په دې وجه باندې کم و، چې اوس خلک له ویرې او له ترس نه په خپلو کورو کې چې کوم کورونه نیمه او نیمکاره پاتې دي په هغو کې ژوند نه کوي، خلک په خیمو کې ژوند کوي. غټه وجه دا وه چې تلفات په همدې وجه باندې کم و. هغه کورونه چې لږ نیمکاره وو او نیمه زیانمن شوي وو، هغه پرون بشپړ له مابینه لاړل، نو ټول کورونه اکثره کورونه ختم شوي دي. دا یې ګلۍ دي ساحې خو مکمل منطقه ختمه شوې ده. کوم کورونه چې دیوالونه ولاړو هغه هم چپه شوي دي. تاسو به ویډیوګانې لیدلي وي، او خلک مکمل په اضطراب او هغه کې ژوند کوي، په ویر او په ترس حالت کې ژوند کوي.
بله، کور مو ودان. ډیره مننه د پکتیکا د عامې روغتیا مشر حکمت الله عصمت و چې هغه ته یې د بېګنۍ زلزلې او ترې راوروسته ټکانونو په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوریدونکو بیا هم خراغلی، اوس هم راځو یو بل مطلب ته. و وړاندې به واورئ چې د پاکستان یو پلاوی کابل ته راغلی، له طالب چارواکو سره ګوري، خو ترې مخکې دا مطلب راخلو چې امریکایي چارواکي وایي د هغو افغانانو د غوښتنلیکونو څېړلو ته به لومړیتوب ورکړل شي چې په متحده ایالاتونو کې پناه غوښتې ده. د امریکا د حکومت جګپوړو چارواکو په یوه آنلاین خبري غونډه کې همداراز د افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام هم ټینګار وکړ. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
امریکایي چارواکي وایي د هغو افغانانو د غوښتنلیکونو د څېړنې بهیر به چټک سي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته یې په متحده ایالاتونو کې د پناه غوښتنه کړې ده. د امریکا د حکومت چارواکو بیګا په یوه آنلاین غونډه کې چې ازادي راډیو ته هم د ګډون بلنه پکې ورکول شوې وه، وویل چې د دې غوښتنلیکونو د څېړنې چارې به له دې وروسته له پایله تر پایه د بهرنیو چارو وزارت لخوا ترسره کیږي. دوی زیاته کړه چې د غوښتنلیکونو د څېړنې وخت به هم رالنډ سي. د چارواکو چې د نمونو د نشولو په شرط خبرې کولې، وویل شاوخوا 80,000 افغانان اوس مهال امریکا ته لیږدول سوي دي او هڅه کیږي چې دوی ته د ژوند ضروري امکانات برابر سي. د دې چارواکو په وینا د امریکا اړوندو ادارو له دې ډلې له 1,000 زیاتو کسانو ته د کار جوازونه ورکړي دي. د ولسمشر جو بایدن د ادارې چارواکو په پرونی خبری غونډه کې دا هم ویل چې اوس مهال له طالبانو سره په ځینو برخو کې یو اندازه همکاري سته، او په دې ترڅ کې د جون پر 9 او 10 د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي چارواکو د کتنې یادونه وکړه. د چارواکو همداراز ویل کار روان دی څو د افغانستان بانک د 2 میلیارد ډالر شتمنۍ له نیمایي برخې څخه افغانان ګټه پورته کړي. متحده ایالاتونو د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان بانک 2 میلیارد ډالر کنګل کړي، او وروسته د امریکا یوې محکمې پریکړه وکړه چې د افغانستان د دې شتمنۍ نیمایي دي د سپتمبر د 12 د قربانیانو او نیمایي نورې دي له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره ځانګړې سي. د دې چارواکو په وینا امریکا د تیر کال له دوبي راهیسې چې جمهوریت وپرځېد او طالبان پر افغانستان واکمن سول، له افغانانو سره 15 میلیون ډالر بشري مرسته کړې، او زیاته کړې ده چې د امریکا حکومت له نړیوال بانک او ملګرو ملتونو سره په ګډه کار کوي څو بشري مرستې په مستقیم ډول د افغانستان خلکو ته ورسیږي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د پاکستان یو جګپوړی پلاوی له افغانستانه د ډبرو د سکرو او نورو تجارتي مسایلو په اړه د خبرو لپاره پرون کابل ته رسیدلی. د طالبانو د حکومت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د دې پلاوی مشري د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت موین کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستان د سوداګرۍ د مرستیال وزیر صالح احمد فاروقی په مشرۍ پلاوی پرون کابل ته ورسید. په پام کې و چې دا پلاوی د یکشنبه په ورځ کابل ته ولاړ شي، خو د دوی سفر یو ورځ وځنډید او پرون مازدیګر د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزارت مرستیال قدرت الله جمال د دې پلاوی هرکلی وکړ. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان مولانا زهیر ازادۍ رادیو ته وویل د دواړو خواوو خبرې به نن سه شنبه د کابل په سرینا هوټل کې پیل شي او زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو پراختیا به له پاکستاني پلاوي سره د طالب چارواکو د خبرو اصلي محور وي.
د دواړو لورو خبرې به د سوداګرۍ، ترانزیت، د ډبرو د سکرو پر مسایلو او د اقتصادي اړیکو په پراختیا متمرکز وي.
مولانا زهیر زیاته کړه چې د دواړو خواوو په بحثونو کې به د بارتر یا د جنس پر وړاندې د جنس د سوداګرۍ او همدارس د بندري خدماتو د څلورویشت ساعته فعال ساتلو په اړه هم خبرې وشي. که څه هم تر اوسه روښانه نه ده چې په پاکستاني پلاوي کې پر ښاغلي فاروقي سربیره نور کوم کسان شامل دي، خو مخکې ویل شوي وو چې ښایي د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې ISI، د بهرنیو او کورنیو چارو د وزارتونو او همدارس د بندرونو او خصوصي سکتور استازي به په پاکستاني پلاوي کې شامل وي. دا پلاوی په داسې حال کې افغانستان ته ځي چې په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو د صادراتو تعرفه لوړه کړه او له افغانستانه د یو ټن سکرو بیه له ترانسپورتي لګښتونو سره $280 ته اوچته شوه. د پاکستان چاپ دان ورځپاڼې د جګپوړو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې پاکستانی پلاوی به په کابل کې پاکستان ته له افغانستانه په دوامدار ډول د ډبرو د سکرو د صادراتو په اړه خبرې وکړي. په پاکستان کې په دې وروستیو کې د برېښنا انرژۍ ته تقاضا زیاته شوې ده او د دې هیواد صدر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې د افغانستان د ډبرو سکره د کیفیت له پلوه ډیر ښه دي او ارزانه تمامیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د نړیوالو له بندیزونو او اقتصادي بحران سره مخامخ دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپای ټولنې د روسیې د یرغل په وړاندې د مقابلې لپاره له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو ژمنه کړې، خو په عین حال کې د دې ټولنې د غړو ترمنځ د نور یووالي غوښتنه کړې. له بلې خوا د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي تمه ده چې د اروپای ټولنې سفیران به په روانه اونۍ کې له روسیې د سرو زرو پر وارداتو تازه بندیزونه هم تایید کړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون له اوکراین سره د 500 میلیون یورو په ارزښت نوره پوځي مرسته اعلان کړه. د مرستې د فبروري په 24مه نیټه پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته له دې هیواد سره د اروپای ټولنې د ټولو مرستو کچه 2.5 میلیارد یورو ته لوړه کړه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دمیترو کولیبا پر خپل ټویټر د دې مرستې ستاینه وکړه، خو په عین حال کې د اروپای ټولنې له 28 غړو هیوادونو څخه د نورو مرستو غوښتنه وکړه. ښاغلی کولیبا د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ته په وینا کې ویل چې اوکراین ته وسلې، پر روسیې بندیزونه او له روسیې سره پر اوکراین د یرغل په خاطر حساب کتاب د ده اصلي غوښتنه ده. د هغه په وینا له دې دریو لارو په اروپا کې سوله راتلی شي او امنیت او ثبات ټینګېدلی شي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل وویل چې اروپای ټولنه به د اوکراین له ملاتړ څخه لاس وانخلي. بورل په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل
اوکراین نورو وسلو ته اړتیا لري او موږ به یې ورته چمتو کړو. دا جګړه دوام کوي او موږ به هم د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړو.
ښاغلی بورل هغه انتقادونه په کلکه رد کړل چې وایي پر روسیې بندیزونه به د ګټې پر ځای تاوان وکړي او زیان به یې تر روسیې ډیر اروپای ټولنې ته ورسیږي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر همداراز وویل چې تمه ده د اروپای ټولنې سفیران به د بندیزونو د اومې بستې په ترڅ کې په روانه اونۍ کې له روسیې د سرو زرو پر وارداتو تازه بندیز هم تایید کړي. سره زر له انرژي وروسته د روسیې د صادراتو دوهم لوی قلم دی. د نړۍ اوو سترو صنعتي هیوادونو یا جی اوو ډلې تیره میاشت له روسیې څخه د سرو زرو پر وارداتو د بندیز ژمنه وکړه، ځکه دوی استدلال کوي چې روسیا د بندیزونو د اغیزو د کمولو لپاره د سرو زرو له صادراتو د خپلې پیسې د ارزښت د لوړولو په هدف کار اخلي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به هم وړاندې واوري چې د قرغزستان حکومت وایي 1500 افغان قرغزیان چې د بدخشان په پامیر کې میشدي قرغزستان ته لیږدوي. خو تر دې راپور وړاندې راځي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د تازه خبرو شوو تبصرو او مقالو سرلیکونه واورو. دغه رسپانو ته ملالۍ بشیر کتنه کړي.
ل برتانیا څخه خبرېدونکي ګارډین ورسپان لیکلي د طالبانو حکومت غواړي چې د مالیه وزارت ته شزینه کارکونکو ځای د هغوی ناری نخ پلوان ډکړي. ورسپان لیکلي دغه شزینه کارکونکو ته دا خبره داسې محل سوي چې دوی له نږدې وکال راهیسې پر کور ناستې دي، خو یو کم اندازه معاش ورکول کېدی. د مالیه وزارت یو شمیر شزینه کارکونکو ګارډین ته ویلي د وزارت چارواکو ورته په تلیفون کې ویلي چې د کار بوج زیات دی، نو باید پر ځای یې د کورنۍ یو بل نارینه غړی وګمارل سي. یوې کارکونکي د نوم نه ښودلو په شرط ورځپاڼې ته ویلي له دې وغوښتل سول چې دندې ته رانسي او د کورنۍ یو نارینه وزارت ته معرفي کړي. د مالیه وزارت بلې کارکونکي چې خپل نوم یې مریم یاد کړی هم ورته خبره کړې او ورځپاڼې ته ویلي له 1500 کلونو راهیسې مالیه وزارت کې کار کوم، خو اوس د بشري سرچینو څانګې راته زنګ وهلی چې دندې ته مه راځه او یو نارینه یې پر ځای ګمارل کېږي. مریم چې په سوداګرۍ او مدیریت کې ماستری هم لري زیاته کړې دا نه پوهیږي چې څنګه په اسانه بل څوک خپلې دندې ته معرفي کړي. مریم ویلی لږ تر لږه شپېته ښځینه همکارانو ته یې زنګونه وهل سوي او ورته ویل سوي چې یو نارینه ورته معرفي کړي. ګارډین لیکلی دوی هڅه وکړه چې د طالبانو د دې خبرې جزئیات واخلي، خو وایي پوښتنې یې بې ځوابه پاتې سوي دي. طالبانو له دې وړاندې بیا ویلي چې دوی په اسلامي چوکاټ کې د ښځو د تعلیم او کار حقونو ته ژمن دي او ویلي دي چې د وخت په تیریدو به یې دندې ته ور وغواړي. طالبانو ویلي دوی د روغتیايي برخې پوهنې، پاسپورت، ریاست او هوایي ډګرونو ښځینه کارکونکي دندو ته پرېښي دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د زیږون پر مهال میندو او ماشومانو ته د کمزورو روغتیايي خدمتونو پر ستونزې یوه لیکنه خپره کړې ده. د مطلب لیکوال د کابل لګړنګونی د یو ډک سیژنتون وضعیت انزور کړی او ویلې دی د زاید کموالی لکبل پر وزنګو ډوله چې پرکټ درې زیږیدلې ماشومان پراته وي. په دې مطلب کې د ډاکټرانو او روغتیايي سازمانونو په حواله لیکل سوي چې یو شمیر د نازک وضعیت امیندواري ښځې د تجهیزاتو د کمښت لکبل ساور کوي. وروسته د روغتیايي کارکونکو په حواله لیکل سوي چې د لوږې لکبل اکثره میندې له وخت مخکې او په کم وزن سره ولادت کوي چې روغتیا پالانو ته کار سخت کړی دی. په خوا تر دې بیا روغتیايي مسؤلانو ویلي وو چې د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو له روغتیايي برخې سره خپلې مرستې پیل کړي او وایي دا سکتور په ښه وضعیت کې دی.
خبری مجله تا غوږ جید. قرغزستان حکومت وایي 1500 افغان قرغزیان چې د بدخشان په پامیر کې میشدي قرغزستان ته لیږدوي او هلته به د ژوند امکانات ورته برابر کړي. د قرغزستان د حکومت په وینا په پامیر کې میشت قرغزیان د ژوند له لومړنیو امکاناتو بې برخې او له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي، ځکه یې تکل کړی چې قرغزستان ته یې ولیږدوي. د طالبانو حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. جزئیات یې په دې راپور کې وو.
د قرغزستان د کار، ټولنیزو چارو او کډوال وزیر خدای برګین بازاربایوف د جولای په 15مه د دې هیواد په پلازمینې بشکیک کې یوې خبری غونډې ته ویلي پلان لري چې په راتلونکو دو کلونو کې په پامیر کې میشت قرغز وګړي قرغزستان ته انتقال کړي. هغه وویل دوی پلان لري چې له 2022 کال نه تر 2040 کال پورې په پامیر کې میشتې 400 قرغزي کورنۍ قرغزستان ته انتقال کړي او په دې خاطر بودیجه هم ځانګړې شوې ده چې دوی ته د کورونو په جوړولو او د میشتېدو په نورو چارو مصرف شي. د قرغزستان چارواکي وایي په پامیر کې د میشتو قرغزیانو ژوند ورځ تر بلې سختېږي او په افغانستان کې حاکمو حکومتونو د دوی لپاره د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نه دي برابرې کړې. ښوونځي او روغتونونه نه لري، ځکه دوی اوس پلان لري چې خپلو همژبو ته په قرغزستان کې د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. په افغانستان کې د واکمن حکومت لخوا د نه پاملرنې او د قرغزستان حکومت له لوري د قرغزیانو د لیک په اړه د طالبانو حکومت ویاندویانو انعام الله سمنګانی او احمد الله وسیق زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د قرغزستان حکومت په 2018 کال کې 50 کورنۍ او په 2019 کال کې هم 50 قرغزي کورنۍ له پامیر څخه قرغزستان ته انتقال کړې وي، خو ویل کېږي چې ځینې کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې شوې دي. په پامیر کې د مخابراتي شبکو د نه فعالیت له امله بریالي نه شو چې د قرغزستان د حکومت د پریکړې په اړه د دې سیمې د اوسیدونکو نظر واخلو. دغه شان هڅه مو وکړه چې د قرغزستان په نارین کې هم د میشتو افغان قرغزانو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. مخکې بیا په پامیر کې یو شمېر میشتو افغان قرغزانو ازادي راډیو ته ویلي وو دوی قرغزستان ته په تاکې کومه ستونزه نه ویني، خو چې اقتصادي ستونزې ورپېښې نه شي. خو یو شمېر نور افغان قرغزان چې اوس د قرغزستان په نارین سیمه کې میشت دي، ازادي راډیو ته یې ویلي وو بله ستونزه نه لري، خو په لهجو کې ستونزه شته، ځکه افغان قرغزیان په خپله ژبه کې دری کلمې لري او د قرغزستان قرغزیان روسي. د ازادي راډیو د قرغزي سرویس ته راپور پر بنسټ د پامیر د قرغزیانو د انتقال په اړه په قرغزستان کې دوه نظریې موجودې دي. یو شمېر غواړي چې د پامیر وګړي قرغزستان ته انتقال شي، خو ځینې بیا په دې باور دي چې هملته په پامیر کې دوی ته د ژوند اسانتیاوې برابرې شي. د یادونې ده چې تر دې مخکې یو شمېر هندوان او سکان هم د هند حکومت لخوا له هغه وروسته یاد هېواد ته ولېږدول شول چې په کابل کې په عبادت ځایونو بریدونه وشول. یو شمېر افغانان نورو هېوادونو ته د مذهبي او قومي لږکیو د لیک په اړه وایي چې دوی یوازې نه ځي، بلکې د افغانستان د فرهنګي تنوع ښکلا هم له ځان سره وړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15-16 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو ته
موږ خپله ډېر له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي،
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
مننه چې ازادي راډیو اوري. اوس هم د ازادي راډیو د یو شمېر هغو اوریدونکو پیغامونه اورو چې موږ ته یې په واتس اپ شمېره پریښې دي. تر دغه پیغامونو وروسته د واتس اپ شمېره اعلانېږي. تاسو هم کولای سئ چې دا شمېره در سره ولیکئ او د ازادۍ رادیو پر خپرونو او یا مو د سیمه پر وضعیت موږ ته خپل نظرونه پرېږدئ.
ازادي راډیو ته ما دا پیغام ده، دغه طالبان ورور دا ګمرک ډیر اخی په خلکو باندې غوړي اور زیار شي ګران کړو. دا باید دا ګمرک کم واخی، ازان دا تنخواه شي دې تر روان ده ټول دا ګمرک دي.
بلی، السلام علیکم، زه احسان الله درمان د ننګرهار ولایت نه ستاسو سره په اړیکه کې یم. زه لومړی د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. بعد سلامه، په ننګرهار کې یو مشکل دی چې دلته په ننګرهار کې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ټول د امارت کسان ګمارل شوي دي، او هر هغه څوک چې د پوهنتون فارغ وي یا فاکولټۍ ویلې درسونه ویلې ماسټري کړي پی ایچ ډی او دکتورا یې کړي، که یو بس ته امتحان ورکړي هم نتیجه نه راځي. نو کله چې وګورو بیرته د امارت کسان پکې ګمارل شوي، هغه کسان چې د مدرسې نه فارغ یا په ټیټه سطح ته مکتب پاس کړی دوی په یو لوړ بس باندې ټاکلي، نو زما د دوی د مقاماتو نه هیله دا ده چې په قرآن کریم کې الله جل جلاله په واضح آیات کې فرمایلی دي، ان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. نو تاسو د دې آیات نه کومه سی تفسیر کوي؟ ولې دا آیات نه عملي کوي په حال دا چې تاسو وایي چې دا یو اسلامي حکومت دی؟ زه غواړم چې دا غزما پیغام نشر شي. زنده باد ازادي راډیو.
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. د هلمند د سنګین ولسوالۍ څخه خبرې سره کوم. زموږ په منطقه کې د سلام نیټ پر مخ باندې کار نه کوي، مصرفونه مو کېږي خو کار نه کوي. ته چې د غم وخورې، زموږ د اسلامي امارت مجاهدین د غم وخورې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بلی السلام علیکم زه د هلمند ولایت د مسجد الاولسوالي څخه سیپرا مسلم خبرې کوم. زما پیغام دا دی کومې مرستې چې د مسجد الاولسوالي ته راځي هغه هغه خلکو ته رسېږي چې وابسته لري، هغو خلکو ته نه رسېږي چې مسکینان وي در بدر وي. نو زما د دغو مسؤلینو څخه چې دا مرستې بیشي دغه هیله او غوښتنه ده چې باید هغه خلکو ته ورسېږي چې مسکینان او در بدر وي، باید پر وایستو ونه دیشه سي. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. د خدای په امان.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
اوریدونکو، په همدې پیغامونو سره د ازادۍ راډیو دغه سهارنۍ خبری مجله هم پای ته ورسیده. په کابل کې د سهار 9:30 بجې شوې. په بل خبری مجله کې مې همکار سید سمیع عباس ستاسو کوربه دی.